درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لمړی څو خبرونه واوري. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخ اور لګیدل لري. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنوي کې خبري شوه لیدل کیږي چې ټول لیلامی و راخسته دي. ځای رسنوي ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت او پیښ شوي تاوان د اندازې په اړه څه ندی ویل شوی. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یوناما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندیدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي لږ په شم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د آسیایی ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډیر شمیر ماشومان د ملاریا په شمول په بیلو ناروغیو اخته شوي دي. د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او دواړو هیوادونو دا جګړې شدیدې بللې دي. قرغیزستان وایي په دې نښتو کې شپږ دېرش تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مرژوبلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې د ځایي چارواکو په قول ویلي دي چې 9 تاجکان هم وژل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وویل دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز لکه چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې، دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوري چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان جان ترمنز خنړې نه خټې وشوي او تر 200 ډیر کسان پکې وو وشل شول. اغلی پلوسی ایروان ته رسیدو وروسته د عثماني دورې د ډلېزو وژنو د قربانیانو درنښت وکاو او ټاکل شوې ده چې د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. دوهمه الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شو. دا به د خپل خاوند شهزاده فیلیپ د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي لاس ډاکټر د افغان جنو محرومیت نه جبرانیدونکي تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتر سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولي. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12,000 واوښت.
نوی پیشتی دی آقا در سوری پا دبادین ارغنداب در ملخیل و عراقو مرغاوی پا سیمکی مستا سویدی
در پکتیا در گرد چیره او سیدون که وایی
لکه در جوان دی انسان چکیم ضروریاتی اپا دی منتکه که یوم نیشتا صحت نیشتا معرف نیشتا بیار غوانه نیشتا
او پا کنر که در پولیو یو بلا پیش سبت شوه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنود زده کړو له لاسه للی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندیدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په عیني وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما تیر یو کال د طالبانو لپاره له شرم ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلې. نور حال په دې راپور کې
امنه د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو خوندې وتړل. امنه وایي دا او د دې پښان پزرګونه نورې انجونې چې د تیریو کل راهیسي خوندې ته له تاګه محرومې سوي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکو په اړه ورځبلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیریو کل کې د دوی د خوندېو د بیا پرانستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندیو ته د تاک اجازه وکړي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خوندې خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د په داسې حال کې د چین د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوندیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سوچي په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکو انجونې خوانځیو ته لته ګرځول سوي دي. د زده کړو فرصتونو له لاسه تلل یو کال چې هیڅ کله بیرته جبران نسی. انجونې خوانځي ته د تک جوګا دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته خوانځیو ته ستنی سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د سرپرست مارک پورتسل په حواله لیکل شوی چې للیسو څخه د انجونو روان محرومیت هیڅ متبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د انجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې که خوانځیو ته د انجونو پر تک بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخ ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ لتیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې لوم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون انجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې دي له ښوونځیو محروم شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زمو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اورزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپږ کلن لونې ښوونځیو ته ولاړ شي او دای د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي د خبرې د خلکو لپاره خبرګونونو سره مخ شوي او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو لاله د کمپاینونو په ترڅ کې دا غاک پورته کړ چې خپل لونو او خويندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نن او بهر د انجونو د ښوونځیو د بندیز لامل د افغانانو لخوا اعتراضونه لاریونونه عدالت غوښتنه وسوي. نړیوالو هم دا غاک ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغه اقدامات کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د انجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تک اجازه وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وای په وخت د اطفایې د نه رسیدو لامل د دوی شتمنۍ د اور خوراک شو. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفایې کارکونکو هغه وخت ور ورسیدل چې هرڅه په ایرو بدل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه چې ولې اطفایې نا وخت سیمې ته ورسیده زموش پښتنه جواب نکړه. نور حل په دې راپور کې
د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامی مارکیټ کې سهار وختي څلور بجې ور ولګید چې د لمر لره خطو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په یورو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسېدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمل او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
شاوخوا 15-20 لک افغانۍ مال مو وسوځید. نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید، خو اطفایې هیڅ پاملرنه ونه کړه چې ژر راشي او اور مړ کړي. که اطفایې وخت راغلی وای یو یادو دوکانونه به سوځېدلی وای، خو ټول چې ښه وسوځېدل بیا اطفایې راغله.
خوب که وخت سوخت اطفایې باز رسید.
چندین بار به اطفایې ما زنگ زدیم،
څو ځلې مو له اطفایې سره اړیکه ونیوله. دوه ساعته وروسته چې هر څه وسوځېدل اطفایه راغله. یو دوکان سوځېدلی و او که اطفایه وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځېده. موږ خپله ډېر بیچاره او بېوسه خلک یو او هیڅ نشو کولی چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور او د کابل د امنیه قمندانۍ له ویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کره ارقام نشته چې د دې مارکیټ په سوځېدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډېر دوکانونه سوځېدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بېلابېل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګېدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځانې او مالي زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګېدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګېدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار ته لوی لارې د ترمیم چارې په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لویه لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 40 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیره ورځ ناوخته د دې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټې پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، تشپته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوی دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 130 میلیونه ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شراغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډېر به ښه دي. موږ
بس دا ډېره غټه بادي ده ورور، دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکي چې داسې د خیر کارونه وکړي ورور.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په 9 میاشت کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامې دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
د زابل د عامه روغتیا چارواکي وای په دغه ولایت کې شاوخوا 14000 کسان کولرا یا نسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوی چې د جمله 12 ناروغان مړ شوی دي. لبلې خو هغه سیمو کې چې دغه ناروغي خبره شوی او سیدونکې صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. نور تفصيل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15000 کسانو ته ورسید چې له دې جملې 12 کسان مسوي دي. د شاغلی حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیشي په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامسته سوي دي.
نوی پیشتي دی هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیښه رامنځته شوې ده.
د زابل د امیر اختیار اسوای په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمه ته ګرځند صحیح ټیمونه لېږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب وو ځانګړو روغتونونو ته لېږدول سوي دي. خو د دغه سیمه اوسیدونکي صحیح خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مرسي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شملزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمو کې د صحیح خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدري ده، ډېر ټوکټ ټوکټ خلک مخلوق له دې عادت له دې مرزي سره ډېر څه کوي. بل دا څه ګراني مده سارا کیو دوه تکلیفونه پیښته چې دغه ځای راوړو مرګ زوبلم پیښ شوی ده. په دا ته باید ودی دی په دې شوړ کې په علاقه کې دا دوه کس مړ شو. نو دا چې موږ باید سارا کې ډاکټرانو ګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسی وکي یا د خلکو ته ہدایت وکي چې د صفایي وسی تنظیمه برابر شي. ان شاء الله د مرض په ختمېدو ده آینده چې مثال ډاکټران یا عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسی د جراثیمو د میکروبو مخنیوي وسی.
کولرا یا نسناسي ته ورته د دې ناروغي پیش د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوی چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحه نه مراعات یاد شوی.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې د پکتیا ولایت د ګردي سیړې د اوسیدونکو د شکایت په کونړ کې د روغتیاي چارواکو لوري د ګوزندې ویبلې پیښې د سابطه او په لوګر کې د دو خواو ترمنځ د دشمنی د پایته رسیدو په اړه راپورونه لرو. خو اوس د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو د شخړې په باب د قرغیزستان چارواکي ویل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دی شو ته پورته شوی دی. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ لچیت پرکواړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربن په خپل ځای پاتې دی. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاریخوالی د 2020 کال د تاریخوالی پرتله هم خنړای دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لکتر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لکتر لګه 9000 تاجک وګړي وژل شوی دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوړه کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې څلور تنه ټپیان شوي او درې کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130 ډېر کسان له باتکین سیمه څخه تخلیه شوې دي. په پلازمینه بشکه کې او نورو خارونو کې بیا د جګړې زپل شوو ته بشری مرستې او وینه راټولېږي. د سر صلیب نړیواله کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشری عواقبو په اړه اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا ولایت د ګردی څیړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ناامنۍ له امله په تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګردی څیړې ولسوالۍ اوسیدونکي هم په ورستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هر برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګردی څیړې د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې منډې کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکړه سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوسته رسیږي په لار کې ساور کړی دو په دشل کلنه دوره کې د زدران مشتو ټولو ولوسوالي کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل سیدون کې حاجی ګلا نوروي د دوی په ولوسوالي کې یوازې یو لسده چې هغه لسی ته د ټولو سیمه زده کوونکو رسیدګي نشي کولای.
معرف په ګرد سره کې بخې د نشت په سر دی نو له سالاري او نو بل د څه مقصد کلی غلط دی مکتبین لري بخې وړ وړ مکتبین دي چې شته د نشت په سر دی نو میغه د غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف په تواده ورکړي چې معرف په مخلوط شي وړ کې جنکای د هر شته د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل وسیدون کې مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش د جلغوزي، چرمغز، زردالو، مړې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسولین ته د موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فرده د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري کده د پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غلص په الحمدلله د پوره ډېر پرمختګ وو.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړی کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري او نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څېړې شواک او وزي هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېخو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د پېښ درې کلمو په کلی کې یو ماشوم په واد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پېښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پېښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو نو راځي چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراض څخه ځانونه خوندي کړو، خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومان ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نور ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنی په دوستۍ بدل شوه. د جرګې په وینا د دوړ خو په دې اتکلنه دښمنۍ کې یو لستنه وشل شوی او نور ډیر زیانونه وشیدي. نور حال د نجیب الله لو خیل پرپور کې
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کړي کې د دوو کورنیو ترمنځ اتکلنه دښمنی چې یو لستنه پکې وژل شي او په دوستۍ بدله او دواړو لور یو بل په غیږ کې ونیول. یاد دښمنی د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو منځګړیتو پای ته ورسېده. د ښکېلو خوا واساسو د جرګې له غړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدۍ او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیرې شوې دي. د دوړو جانب واساسو خیال محمد کوچی او ایوب میوند په خپل خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي.
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائم او دائم وګرځي او نور زه د خپلې کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور دې غمیزه ته د پاتو کې کېږي او د جانب مقابل نه هم دا هله کوم
جانب مقابل نه هم دا خوښ کوم چې باید په ټول عمر کې دا وسی پیخي رحمان ته نکی هم خو ان شاء الله رحمان وزدان ته اټ کړه وګتیم لګولې دي ان شاء الله رحمان موږ له خو هیڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بخ ان شاء الله مشکل نه جوړو.
د خروار په ولسوالۍ کې د وی قومي شورا دوه تنو غړو فضل الدین او محمد صادق په خپل خبرو کې ل چارواکو او قومي مخورو غوښتل چې دا ډول نوري دښمنۍ او قضیې هم حل کړي. د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپل پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سولې او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي. د په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر، زغم او بخنه ده.
که یو څوک په جنگ پوهیږي، یو څوک په دعوه پوهیږي، تاسو د یو پښتنو بچیان په صلح هم پوهیږئ، په درگذشت هم پوهیږئ، په صبر هم پوهیږئ. او شجاع سړی، غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنۍ او کرکو او ترپګنۍ لاس واخلي.
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم او زیر سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام زمر د دغه دریم او زیر په سیمه کې د زنی خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروي وکي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکي یا ورسره لاستي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروي وسی او راسي مشته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغه ته مشخصه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې څه نه وایي. ورته موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مې وجان تبسم د لغمان ولایت باطاک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منګه پولیسوالی کې او پټول درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پورو چارواکو او مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس چلرویشت دوه سو یو.